دا مشال رادیو دی زستاسو قربا گل ایازم وخت ماسپخین درې بجې دی په دې خبرونه کې تاسو اورېدل شئ چې د افغانستان په قندهار ولایت کې 2000 مرګي بریدونه کې لکثر لګا 2 کسان وژل شوی. امریکا ویلي په شمالي وزیرستان کې په ډرون بریډ کې د القاعده د مهم مشر ابو یحیی البی وژل شوی. کوهستان کې د 15 خوځو د وژل کېدو رپورټونو په اړه تازه حال به واوري. د دې سربېره په قبایلي سیمو کې او ملکی حالاتو په اړه موضوعاتو باندې رپورټونه هم لرو. د خبرونې په دویمه نیمه کې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې به د نړۍ له ګډ ګډ معلومات او خوندوري کیسې واوري. خو در سره وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د فرخند وزیر نورو.
په کندهار کې په 2000 مرګي بریدونو کې 2 کسان وژل شوي، 50 ژوبل. سپینه ماڼۍ وایي په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې د القاعده مهم مشر ابو یحیی البی وژلې او نن په بیجنګ کې د شنګای کارپوریشن تنظیم سرمشریزه پیل شوې. د خبرنو تفصیل: د افغانستان په کندهار ولایت کې پرله پسې 2000 مرګي بریدونه شوي چې له عمله یې تر اوسه پورې 2 کسان وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. چارواکي وایي وژل شوي او ژوبل کسان عام وګړي وو. دواړه ځان مرګي بریدونه نن تر غرمې مخکې د کندهار د سپین بولدک پر لویه لاره د کندهار د هوایي ډګر سره نږدې په یو بل پسې په دوکانونو کې شوي دي. د کندهار د والی بیان جاوید فیصل د دغه بریدونو په اړه مشال ریډیو ته وایي:
بازار کې دوه ځل مرګي د لړۍ یو پر موټر سایکل سپور هغه چې زموږ انتظار وکړ تر چادرې وروسته چې کله پیسې مې ته هغه د چادرې په اهمیت خلک سره پوهېږي دي. بل پلې ځل مرګي اوسېده هغه د بیفه منځ کې ځان شولې دی چې ټول تل 2 تنه شهیدان دي او 50 نفر زخمیان دي.
وسلوال طالبان وایي دواړه ځان مرګي بریدونه دوی کړی دي. امریکایي چارواکي وایي د القاعده دویم نمبر مشر ابو یحیی البی پاکستان کې ترسره شوی یو ډرون برید کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان چې کارنه د البی وژنه د القاعده خلاف کاروایی کې لوی پرمختګ ګڼي او زیاتوي.
Our intelligence community has intelligence.
زمونږ استخباراتي خلکو ته داسې معلومات په لاس ورغلي چې پترس کې د القاعده د دویم نمبر مشر البی د مړینې په حق لا د دوی یقین پوښ شوې ده. زه پرته له دې تفصیل ورکولو چې دا غ مرګ سننګ واقع شو تاسو ته ویل شم چې هغه د القاعده د عمومي منیجر په توګه دنده ترسره کوله. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خپل ډلې د ورځنیو فعالیتونو او په سیمه کې د القاعده له غړو سره د رابطو نظارت کاوه.
He managed outreach to Al-Qaeda's regional affiliates.
جے کارنے دا ہم وای البی پراخه تجربه لرلا چې کمه پوره کول به ډیر ګران وی او دا راز القاعده د خپل انجام پر لور روانه ده. د دین وړاندې یو ناسرګند امریکایي چارواکی ویلی وو البی د روانې میاشتې په سلورمه نیټه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې ترسره شوی ډرون برید کې وژل شوی وو. ویل کیږي چې په قبایلی سیمه کې د ډرون بریدونو له وجې د القاعده مرکزی مشرتابه ډیره کمزوري شوې ده. پاکستان په امریکایي ډرون بریدونو اعتراضات لري. نن په چین کې د شنګای د همکارۍ د سازمان دولسمه غونډه پیل شوې. په دې سرمشریزه کې د پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو نه علاوه د چین، روس، کازاکستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران او ایران ولسمشران ګډون لري. د دې سرمشریزه مقصد د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصاد او امنیت په ګډون په بیلابیلو څانګو کې خپلمنځي تعلقات ښه کول دي. د غونډې وړاندې د پاکستان ولسمشر اسفلی زرداری د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان سره هم لیدکات کړی او د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو په زیاتولو زور راوړي. په بیجنګ کې یو پوهنتون ته افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دوی داسې نظر لري چې چین، افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړې او سختریزۍ خلاف د کار کولو لپاره په نږدې کولو کې مهم رول لوبولی شي او بیا به هیڅوک هم په دغه سیمه کې دانه احساسوي چې سختریزۍ د پالیسۍ د یوې عالی په توګه استعمال کړي. د شنګای سازمان دولسمه سرمشریزه کې بعد د سیمې د هیوادونو ولسمشران ویناوي کوي او په سنګ کې باید د پاکستان او افغانستان ولسمشران هم له یو بل سره ویني. د شنګای د همکارۍ سازمان په 2000 لومړي کال کې جوړ شوی وو چې غړي هیوادونه یې چین، روس، کازاکستان، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان دي. خو پاکستان، افغانستان او ایران د سارونکو په حیث په دې سرمشریزه کې ګډون لري. په اسلام آباد کې سپریم کورټ نن د کوهستان د هغه ویډیو د کیس اوریدنه کوي چې پکې 15 خزي د یو کور په کوټه کې ناست خودل شوې دي. په دغه ویډیو کې خودل شو دوه هلکانو نن په سپریم کورټ کې ویلي د جرګې د فیصلې تر مخه 15 واړه خزي وژل شوې دي. اخوا د هزاره ډیویژن ډی آی جی نعیم خان په اسلام آباد کې میډیا ته وویل داسې هیڅ ثبوت نشته چې ګینه دغه خزي وژل شوې دي.
میں یہاں سب کے سامنے اس کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں میرے پاس ہیں.
زدل تھا دا ټول تا دا خاص کوم چې تاسو زما په ذمہ واری راشي تاسو د دې ثبوت وړاندې کی چې سلور کسانو لیدلی چې دا خزه وجل دي او مونږ به پر شکټ کو. دغه خزو د وجل کېدو په اړه متضاد ریپورتونه دي او سپریم کورټ چې عدالت ته د وړاندې کولو حکم ورکړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شام حکومت پرون د ملګرو ملتونو د سانګو په شمول ولسو غیر سرکاري تنظیمونو ته په خپل هیواد کې د انساني مرستو د رسولو اجازه ورکولو ته رضامندي خوډلې. د دینا وړاندې پرون د شام حکومت په هیواد کې د امریکا او یورپي هیوادونو ول سفارتکاران ناخوخه ګرځولې وو. د شام د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان پرون تر هغه وروسته وکړ چې څو ورځې وړاندې یو شمېر غربي هیوادونو د شام په هولا سیمه کې د یو سل اتو کسانو د وژلو په غبرګون کې د شام سفیران شړلی وو. په ان حال کې د روس او چین ولسمشرانو په ګډه په نړیوال ورورولې ټینګار وکړ چې شام کې د روان شخړې ختمولو لپاره د هغه امن منصوبې ملاتړ وکړي چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي کوفی انان وړاندې کړی دی. او بل خبردار چې د روس پارلمان ایوانی زیری د هغه لانجمن بل منځوري ورکړي چې لمخې به په احتجاج کوونکو جرمانې په ډرامایي توګه زیات شي او په لارو کوڅو کې د راغونډېدلو د قابل سزا جرمونو فهرست به هم پراخ شي. په روسي پارلمان کې دغه بل د لسو ګنټو د ګرم بحث وروسته منظور کړی شو چې حکومت مخالفه پارلماني غړو پکې د څلورو سوو بلونونو جمع کولو په نتیجه کې د رای اچولو عمل د ځنډ هڅه کوله. دا خبرونه
خبرونه مده مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی اوریدلې او لوستلې شئ. د افغانستان په کندهار ولایت کې 2000 مرګي بریدونو کې لګ تر لګا 20 کسان وژل شوي. دا پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس په پاکستان کې د 15 خزو د وژل کېدو په رپورټونو از خود نوټس اخستی. د خزو د حقوقو کارکونکي محمد عاصم د پخوانی او اوسنی قوانینو موازنه صدا سي کوي.
لکدا جرم اول هم د دینه زیات اوس هم خ زیات کی خدارش هغه مخ وړاندې اول نه خپل دونه خو نو اوس راځي لګی دي.
د امریکا حکومت د القاعده مشر ابو یحیی الریبی د پاکستان په خاوره کې د وژل کېدو تصدیق کړي او د برتانی ملکه الیزابت د تخت نشینی شپېته کال پوره شوي. دا بعد خبرونه په دوه مینمای کې په اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې واوري او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیږئ. په کندهار کې په 2000 مرګي بریدونو کې 20 کسان وژل شوي او 500 نه زیات ژوبل شوي دي. چارواکي اني شاهدین او د میرویس روختون ډاکټران وای چې وژل شوو 20 کسانو کې اته د اکمالاتي کاروان ساتونکو او پاتې ټول ملکان دي. خو طالبان چې د پیښې مسؤلیت په غاړه خستي د شل بهرني ځواکونو د وژل کېدو ادعا کوي.
پیښه دقیقا د کندهار وایي ډګر ته نږدې د کندهار ښار او سپین بولدک پر لوی لار د نړیوال ځواکونو د اکمالاتي کاروان د موټرو په تمځای کې رامنځته سوه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې لومړی یو ځان وژونکي خپل د چاودیدونکو موادو د ډک زرنج موټر سایکل په وسیله چاودنه کړې او کله چې د سیمو خلکو د وژل سوو او زخمیانو جسدونه انتقالول یو بل ځان وژونکی چې پلی و ځان ته چاودنه ورکړې. د فیصل په وینا په دغه دواړو حملو کې 22 کسان وژل سوي او د 500 په شاوخوا کې ټپیان سوي.
د بولدک ولسوالۍ ته تر لاره د کندهار شاف خبرې ته لومړی یو ځانمرګي پلی چې ځانمرګي بیت کوونکي په موټر سایکل فورو خلک ټول سوي دي. دوهم ځانمرګي بیت کوونکي چې پلی و دغه کاله نفر راغلی دي او د خلکو په منځ کې ځان ته انتجار وکړی دی چې پکښې 22 تنه ملکي خلک شهیدان سوي دي او 15 نور زخمیان دي.
فیصل وایي چې په پیښه کې ټول وژل سوي کسان ملکیان دي. د په وینا د پیښې په ځای کې څو دوکانونه ستا او د کندهار ښار او سپین بولدک د لارې موټر د لنډ وخت لپاره درېږي. خو د کندهار د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر رحمت الله ترافي وایي چې په وژل سوو 22 کسانو کې اته تنه د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروان ساتونکو او پاتې ملکیان دي. په پیښه کې وژل سوي او زخمیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي. څو کسان چې په پیښه کې زخمیان شوي و د پیښې کیسه داسې کوي.
داسې پیښه ول مشت قانون اخوا ته لږ لرې ول چې زه راولاړ شوم. موږ پر اول پټا وسو. موږ ولره میدان کښې موږ چې ولره میدان کښې چې ځای ته را رسېدلو دوه پله پټاو چې وسو. بس مړي ډېر پراته وله. زه به راجې راروان شوم چې راروان شوم په ځای نه یم پوه شوی چې راروان شوم لاس مې ټک شوی و. پښه مې خوږې ده تر سړک چې راواښتم بیا زه پشي نه یم پوهېدلی.
موږ به بس په دغه اخته و په کار اخته و بلا کرار چې ټکوس مړ شو چېر سولو چې ورلولو بل باره پټاو شو.
د دولت وسلوالو مخالفینو د پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د شلو په شاوخوا کې بهرني ځواکونه وژل شوي.
دا اوس موږ همکار صادق رشتین چې د قندهار د پیښې تازه حال یې راکو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په کوهستان کې د واده په یو دستوره کې ګډون کې دواړه هلکان نن د سپریم کورټ په وړاندې پیش شوي او ویلي چې دغه ویډیو کې کومې جنکۍ چې هغه جرګې وژلې دي په دې د چیف جسټس ویناوه چې دغه پنځه واړه جنکۍ دي عدالت ته حاضرې کړي شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د کوهستان نه خوره شوي ویډیو کې چې کوم دوه هلکان په ګډا ښودلی شوي دي هغوی نن په سپریم کورټ کې د حاضرۍ په وخت د هغه پنځه جنکو د وژنو پخلی وکړو کومې چې دوی سره په ویډیو کې ښودلی شوي دي. کوهستان کې پنځه واړه جنکو د وژنې خلاف اسخود نوټس کیس اورېدنه د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې رکنی بینچ وکړه. عدالت ته مشیر داخله رحمان ملک نه علاوه ڈی آئی جی ہزارہ ڈویژن نعیم خان، کمشنر ہزارہ ڈویژن او اٹارنی جنرل عرفان قادر وړاندې شول. د رحمان ملک وینا وا چې هغوی د کوهستان نه منتخب د اسملو غړو سره رابطه شوی دي او هیڅ چا د دې واقع تصدیق نه دی کړی. ڈی آئی جی ہزارہ ڈویژن نعیم خان عدالت ته وویل چې زنانه وژنې لړکی متضاد بیانونه مخې ته روان دي. د سیمې مشرانو وینا ده چې زنانه یې نه دي وژلي. اٹارنی جنرل عرفان قادر عدالت ته وویل چې واقع تحقیقاتو لپاره یو ټیم متاثر علاقې ته لیږل شوی وو او تحقیقاتي ټیم د رپورټ تر مخه داسې هیڅ واقع نه در مخې ته شوې. په دې موقع ویډیو کې ښودلې شوي دواړه هلکانو عدالت ته وویل چې پنځه واړه زنانه جرګې وجلی دي. په دې چیف جسټس ضلعي انتظامیې ته هدایت وکړو چې نن تر دوه بجو پورې د پنځه واړه جنکۍ عدالت ته حاضرې کړی شي. د اورېدنې وروسته د پیښه کې ککړ هلکانو ورور افضل خان د واقع په حق له مطبوعاتو ته وویل
زما ورونه دي او زما ژوند ته ډېر خطر ده ځکه چې جرګې خلکو زه ټارګېټ کړی یم چې مطبوعاتو ته دا خبره ما راویستې ده. بلې خبردار چې د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه جرګې دا پنځه واړه جنکۍ څلور گواهانو چې نومونه یې حاجي سفیر الله سالار، خدم خان، زیب حیات او نجیل دی په وړاندې وجلي وو چې دا گواهان به بلې قبیلې ته گواهي ورکوي چې دا پنځه واړه جنکۍ دوی په وړاندې وجلې شوي دي او دې جنکو د وژنې فتوا مولانا جاوید د مانسیرین له جاري کړې وه. د دې واقعې وروسته پولیسو ماته تحفظ را نه کړو او زه چې نن سپریم کورټ راغلم نو پولیسو په خپله ولکه کې واغستم.
افضل خان د مطبوعاتو سره خبرو اترو په وخت هزاره ډیویژن ډی آی جی نعیم خان هم موجود وو. هغوی مطبوعاتو ته وویل چې افضل خان دې موږ ته ثبوتونه راکړي د پیښه کې ککړ کسانو په ضد به موږ کاروایی وکړو.
افضل جو ہے میں اس کی پرسنل سیکیورٹی دیتا ہوں کوئی اریسٹ نہیں ہے.
زه د افضل خان د حفاظت ذمہواری اخلم او دا هیڅ چا نه دی گرفتار کړی. افضل خان هغه واحد کس دی چې وای چې دا واقعي شوی دا. زه د ټولو په وړاندې افضل خان ته دا وایم چې دا دې زمونږ خوا له راشي او دا چې د کومو ثبوتونو خبره کوي چې څلور گواهانو په وړاندې دا جنکۍ وجلې شوې دي دغه ثبوتونه دې موږ لا راکړي. موږ به نه صرف په دې واقعې کې ککړ کسانو خلاف پرچه کټ کړو بلکې کاروایی به هم کوو.
د ڈی آئی جی ہزارہ ڈویژن جواب پترس کې د افضل خان وینا وا
زما په پولیسو هیڅ اعتبار نشته او پولیس والو ما سره د زناورو نه هم بده رویه ساتلې ده. زما او زما د دواړو ورونو ژوند په خطر کې وو خو د دې باوجود پولیسو موږ ته هیڅ تحفظ را نه کړو او زما په پولیسو اوس هیڅ اعتبار نه دی پاتې. زموږ ژوند ته د ټولو نه زیاته خطره د ڈی آئی جی ہزارہ، کمشنر ہزارہ او د جرګې خلکو نه ده.
د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې ملک کې زنانو تحفظ لپاره مختلف قوانینو کې د ترمیم وروسته اوس زنانو ته انصاف ترلاسه کېدل شروع شوي دي.
قوانین خو اول هم موجود وو خو هغه پوره طریقې سره دغو قسم ته د جرایمو دفاع نه کوله. خو اوس چې کوم قوانینو کې ترمیم وشول په دغه ترمیم په نظر کې چې کوم مجرم دی هغه مجرم ته سخت نه سخته سزا ملوېږي او پخوا به د هغه پکې د جان بخشۍ به پکې امکان زیات وو. اوس دې کې خلک د لازمي اقدامات پکې کم کړل شوي دي. خلک داسې کیسونه وړاندې کوي عدالتونو ته او پولیسو ته چې په دغه ذریعه باندې هغوی ته انصاف ملاو شي. شي لکه دا جرائم اول هم د دینه زیات اوس هم خو زیات دي خو درې هغه مخ په وړاندې به اول نه راتلل دونه په نو اوس راځي لګي دي.
محمد عاصم زیاته کړه چې تیر وو کالو کې د زنانو د تحفظ لپاره و قوانین مخې ته راغلل او یا پکې ترمیم وشو چې پکې په زنانو تیزاب شیندل سرپرست او نابالغ ایک کې ترمیم کول غیر ملکیانو سره واده کول قوانین کې ترمیم جهیز حواله سره د حدود آرډیننس حواله سره او قانوني شهادت حواله سره قانون راتلل او زنانه د کار روزګار په ځایونو کې تنګولو حواله سره تحفظ بل مخې ته راغلی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د شنګای همکاري تنظیم غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی دی چرته چې به هغه د چین د مشرانو نه سربیره د افغانستان او د ایران ولسمشرانو سره هم ملاقاتونه کوي او ورسره به د سیمې په امن او نور چارې خبرې ترې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
د صدر آصف علي زرداري ویان فرحت الله بابر د چین نه د سرکاري ټلویزیون سره خبرو کې د دې دورې مقصد سداسي بیان کړو.
اس وزیت کے دوران وہ شنگائی کوآپریشن اگریمنٹ میں یہ زور دیں گے.
د دوره کې با صدر شنگائی تاون لوزنامو کې با په دې خبره زور راوړي چې پاکستان له هم پوره پوره غړیتوب ورکړي شي او د دې نه سربیره با صدر پاکستان د چین مشروالۍ او د افغانستان د صدر او د ایران د صدر سره هم ملاقاتونه کوي او دا د صدر د چین نه هم دوره ده او دا دوره به د چین او پاکستان تعلقاتو ته نور وده ورکړي.
خبريالي او د بهرنو چارو تزیاکاری مریانا بابر مشال ریډیو ته وویل چې د صدر آصف علي زرداري دا دوره په دې غرض هم د اهمیت وړ ده چې نوموړی به هلته د افغانستان او ایران د صدرانو سره د ملاقات په وخت په منطقه کې د روانو چارو او امنیت په صورتحال خبرې اترې کوي. دې زیاته کړه
افغانستان ګاونډیان چې کوم دي د ایران پاکستان هغه ډېر زیات امپورټنس دی. زما دا خیال دی چې په دې شنګای کانفرنس کې د صدر زرداري ملاقات کله د کارځای سره د ایران مشر سره بکیږي دی به د افغانستان هغه مخ کې قدم بس کیږي او چې کوم دهشتګردي ده هغه خو یو ورځ فارم پشا شوی نه ده. زما خیال خو موقع ده خبرې ترې بکیږي او تاسو ته دام پته ده چې ایران چې کوم دی هغه طالبان سره تعلقات خنه دي او هغه نه غواړي چې نوی حکومت چې افغانستان کې راشي هغه کې طالبان برخه والي. پسې پرده خبره ده چې پاکستان غواړي چې طالبان چې کوم دی سره تعلقات لري پاکستان سره هغه هم برخه والي د نوی کابل حکومت.
یاد دی وی چې د شنګای تاون تنظیم دا دولسمه غونډه ده او دا به تر سبا پورې جاری وي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په چین کې د شنګای همکارۍ تنظیم په غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم موجود دی. افغان ولسمشر حامد کرزی له چین چارواکو سره خبرې ترې کړې دي. زموږ همکار نوریاس نوری ایمل د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیزی سره مرکه کړې ده او په سر کې ته پوښتلې دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن چا سره ملاقاتونه وکړل.
نن سهار لومړی ملاقات د ولسمشر حامد کرزی د چین د پټرولیم د یوې کمپنۍ مشر سره و چې په دې ملاقات کې دواړو خواوو په افغانستان کې د دغه چینایي کمپنۍ د سرمایه‌ګذارۍ په اړه خبرې وکړلې او فیصله دا وسوله چې دا کمپنۍ به د دې میاشتې په 15 تاریخ یو هیئت افغانستان ته راځي او د خپلو سرمایه‌ګذارۍ په اړه به یو سند د کانو د وزارت سره د معدن د وزارت سره امضا کیږي. چې د دې وروسته ولسمشر حامد کرزی د چین د بهرني سیاست یو پوهنتون ته ولاړ چې هلته یې محصلینو ته وینا وکړله او ته د افغانستان او چین د روابطو په هکله محصلینو ته وینا واوروله. په دې وینا کې مهم ټکی دا و چې ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د چین هیواد ته په دې خپل وینا کې دغه اطمینان ورکړي چې افغانستان په دې وروستیو کې دغه ځینې سندونه چې د ځینې هیوادونو سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو اړیکو سندونه چې امضا شوي دي دغه سندونه په هیڅکله د سیمې د هیوادونو په خلاف استفاده ځینې ونه سي.
فایزي صاحب، تاسو د سندونو یادونه وکړه. داسې ویل کېده چې ولسمشر کرزی به له چینایي چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان او د چین ترمنځ یو ګډه اعلامیه خپره کړي. دا هغه اعلامیه به وي چې په راتلونکي کې د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ یو سند ته لار پرانیزي.
داسې چې دغه سفر چې ولسمشر احمد کرزی چین ته راغلی دی، د سفر مهم هدف دا دی چې اول خو د شنګهای د سازمان په غونډه کې اشتراک ګډون دي او د دې ترڅنګ ځینې دوړخیز ملاقاتونه دي چې ولسمشر حامد کرزی لري. په دې دوړخیز ملاقاتونو کې تر ټولو مهم ملاقات به د چین د رئیس جمهور سره وي چې په دغه ملاقات کې به دواړه خواوې یوه اعلامیه باندې امضا کوي او دا اعلامیه به نشتیږي. دغه اعلامیه به بیا لار خلاصوي دواړو هیوادونو ته چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونه به د اوږدمهالو سرچکو همکاریو په یوسند باندې کار پیلوي او د دې ترڅنګ به په دغه ملاقات کې د چین رئیس جمهور یا د چین حکومت به د 150 میلیونو چینایي پیسې یعنی یان چې 150 میلیون چینایان
فیضی صاحب یو بل مسله چې مهمه مسله ده د افغانستان لپاره هغه دا چې وایي افغانستان به د شانګهای د همکاري په سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب حاصل کړي.
یقینا پر دې باره کې د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او د نور هیوادونو هم چې د دې سازمان غړیتوب لري او یا د نظر په شکل په دې سازمان کې ګډون کوي دغه هیوادونه ټول په دې باره کې خبرو سره سوي دي موافقه په دې سره چې د دې وروسته به دغه راتلونکي غونډه چې د افغانستان په جریان کې دایریږي د دې غونډې کې به دا اعلان شي چې افغانستان به د دغه سازمان یعنی شانګهای د سازمان د نظر په توګه غړیتوب ترلاسه کړي. مهمه خبره دا ده چې د شانګهای د سازمان په ټولو غونډو کې اشتراک کوي په ټولو غونډو کې او د دې ترڅنګ په ټولو غونډو کې د خبرو او یا د مثال نظر حق ولري چې خپل نظر څرګند کړي په دې ټولو غونډو کې.
دا او د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی چې د زمونږ همکار نوریاس نورو سره مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د سیمیزي همکاري شنګای دوه ورځنی کانفرنس کې چین، روس، د مرکزی ایشیا هیوادونه، افغانستان، پاکستان او هندوستان برخه اخلي. دوی بعد د نورو موضوعاتو ترڅنګ له 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیتی حالاتو او د غلطه د سرمایه کاری په اړه خبرې کوي. رټرس خبر ایجنسی په خپل رپورت کې لیکلي چې د دې هیوادونو پریکړې به د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره ګټه ولري. بشیر ګواخ یې نور غټی کې دروروي.
رویټرز خبری اژانس لیکي چې د چین ولسمشر هو جنتا ویلي چې د روس، چین او مرکزی ایشیا ملکونو بلاک په افغانستان کې لوی رول لوبول غواړي. نوموړی دا خبره د شانای د همکارۍ له کانفرنس وړاندې په یو مرکه کې غړي. په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي اندېښنه لري چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو لوتل وروسته د مرکزی ایشیا په هیوادونو کې بې ثباتي رامنځته کېدای شي. د چین ولسمشر د دې هیواد سرکاري ورځپاڼې ته ویلي چې د سیمې هیوادونه به له افغانستانه بهر ته د خپرېدونکو ګډوډیو اداره کول په خپل غاړه اخلي او غواړي چې د افغانستان په سوله ییز بیا رغونه کې رول ولري. هو جنتا زیاته کړې چې د سیمې او نړیوالو مسلو په اړه به همکاري او اړیکې نورې قوي کړي. رویټرز خبری اژانس لیکي چې د شانای د همکارۍ اداره په 2001 کال کې جوړه شوې او روس، چین، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان او ازبکستان یې غړي دي. پاکستان، ایران او هندوستان په غونډه کې برخه اخلي خو غړي نه دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د میلمه په توګه برخه لري او کېدای شي هیواد ته په راتلونکي کې د دې ادارې د څارونکي حیثیت ورکړل شي. رویټرز خبری اژانس لیکي چې د اتوار یا یکشنبه په ورځ افغان چارواکو وویل چې چین او افغانستان به ډیر زر د اړیکو د پراخولو یو پلان اعلان کړي چې د چین لخوا د غربي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې د اقتصادي همکارۍ ترڅنګ د نور رول لوبونې خواهش کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم ویلي چې د چین سره به یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د رویټرز خبری اژانس په وینا د افغانستان د نږدې ګاونډیانو پاکستان او ایران ترڅنګ روس او هندوستان هم غواړي چې په افغانستان کې د اغیز ولري. هندوستان د نړۍ ښه پر مخ روان اقتصاد لري او د چین په شان د افغانستان د قانونو او زیرمو په برخه کې ښه ډیره سرمایه کړي، خو چین د افغانستان سره په تجارتي لحاظ ډیره راکړه ورکړه لري. خو رویټرز خبری اژانس وړاندې لیکلي چې چینایي کارپوهان وایي د افغانستان حالاتو ته په کتو سره به چین په افغانستان کې په پراخه کچه شتون ونه غواړي. یو څېړونکی ویلي چې چین په دغه هیواد کې د قانونو په راوستلو کې سرمایه کاری کړي او په راتلونکي کې به هم په ورته کارونو کې پیسې ولګي، خو زیاتوي چې د چینایانو شتون به په افغانستان کې د امنیتي حالاتو پر ښه والي او قراری ولاړ وي.
بشیر ګواخو چې تاسو ته د سیمیزی همکاری شنگای کانفرنس پا اړه تاسې ته تفصیل وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دې سره تړلې هم موضوع ده د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا به نن خپل هندي سیال سره لیده کاته کوي. څېړونکي وایي چې د ښاغلي پانیتا هند ته سفر ډیر زیات مهم دی. په دې سفر کې به پانیتا له هندي چارواکو سره د افغانستان د ناټو د ځواکونو وتلو او د چین په اړه خبرې ترې وکړي. نور تفصیل در تازه ګولایاز وړاندې کوم. ایف پی خبری جانسلی کی دا امریکا دا دفاع وزیر لیوان پانیتا نن دا چهارشنبه پورس له خپل هندی سیال سره خبری کوي چې زیاته برخه به له پلان سره سم له افغانستان د ناټو ځواکونو وتل او د چین زیاتیدونکي قوت پاړوي. خبری جانسلی کی چې د خاغلی پانیتا نوی ډیلی ته دوه ورځنی سفر سیمې ته د هغه دورې برخه ده چې ایشیا ته د واشنگتن ستراتیژیک اختون خای. په دې کې امریکایي چارواکي د خپل نوی تګلارې له مخې د هند کردار ډیر مهم بولي. دا نه پورس له هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره د پانیتا د لیدو په باب د هغه مطبوعاتي مرستیال جارج لټل ویل چې هند د مشرقي او مغربي ایشیا ترمنځ د یو پل حیثیت لري، ځکه خو امریکا له بحر هند نه واخلي تر افغانستان او بیا شاوخوا د امنیت ساتنې لپاره د هند رول ډیر مهم بولي. خبري جانسلی کې خاغلی پانیتا به له خپل هندي سیال اے کے انټونی سره په لیدو کې له افغانستان د 2014 کال تر پایه پورې له پلان سره سم د ناټو جنگي ځواکونو د وټلو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د وسلو تجارت پراخول او پر ګډه فوزی روزنه خبري وکړي. خبري جانسلی کې هندي چارواکي ویره لري چې له افغانستان د امریکا په مشرۍ د ډېرې ځواکونو له وټو سره به په دغه هیواد کې یو خطرناک تشه رامست شي او دا تشویش لري چې آیا د کابل حکومت او د هغه نوی غوړونکو فوج به له طالب یاغیانو د وطن ساتنه وکړي شي که څنګه.
پختو وای مشال ریډیو وار.
د امریکا حکومت د هغه خبرونو تصدیق کړي چې وای د القاعده مهم مشر ابو یحیی علی بی د پاکستان په خاوره وژل شوی دی. سپینې ماڼۍ ادعا کړي چې د نوموړي په وژل کې دوه سره د یادې ترهګرې ډلې مشرتابه له یو تاوان سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د هارون باچا په رپورټ کې اورو.
د سپینې ماڼۍ ویان جا کیر نه د نهې پورز د واشنگټن خبریالانو ته په وینا کې په داسې حال کې چې نه غوښتل د لیبی په وژل کېدو کې د امریکا د ډرون برید یادونه وکړي، د نوموړي د مړینې تصدیق کړل او ویل چې د په پاکستان کې د القاعده د مهم مشر په حیث فعالیت کاوه. زمونږ استخباراتي خلکو ته داسې معلومات په لاس ورغلي چې په ترڅ کې د القاعده د دویم نمبر مشر لیبی د مړینې په حق لا د دوی یقین پوښ شوی دی. زه پرته له دې تفصیل ورکولو چې دغه مرګ څنګه واقع شو تاسو ته ویل شم چې هغه د القاعده د عمومي منیجر په توګه دنده ترسره کوله. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د خپل ډلې د ورځنیو فعالیتونو او په سیمه کې د القاعده له غړو سره د رابطو نظارت کاوه. فرانس پس جان سپین حال کې د پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې ابو یحیی لیبی د شمالي وزیرستان په یو کور د تیر ګل د ورځې د شوي ډرون برید په نتیجه کې مړ شوی دی. اجان زیاتوي د لیبی د وژل کېدو له خبر وروسته داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګوندې د نړۍ د تر ټولو زیات شکمنو ترهګرو ترانو پر ضد کو عملیاتو مشری پخپلا ولسمشر براک اوباما کوي. دغه راز ویل شوی چې د القاعده د مهم غړي د وجنې پترس کې باو باما وکول شي د جمهوریت ریاست لپاره د خپل حریف میټرامنی هغه الزامات چې وای په بهر نړۍ کې د نوموړي د ادارې د ترهګرۍ ضد پالیسی ناکامه شوی غلط ثابت کړي. خو فرانس پس جانس پروسه کال د مې په دویمه نیټه د بټ آباد په ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د لاسه د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن وژنې ته په اشاره لیکي چې کېدلی شي د پیر د ورځې دغه ډرون برید د امریکا او پاکستان د مخکې خرابې اړیکې لا ډېرې پیچلې کړي. اجانس په دې لړ کې په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو پر وړاندې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د پاکستان د اکمالاتي لارو د تړل کېدو موضوع هم یاده کړې ده. د لیبی په اړه اجانس لیکي چې د اسامه بن لادن یو باوري نائب و چې د القاعده لخوا په خبرو کړل شوو بې شمېره ویډیویي کلیپونو کې ښودل شوی و. د یاد تنظیم لپاره د نړیوالې پروپاګنډې د کمپین په چلولو کې یې خورا مهم رول لوبولو. همدا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جا کیرنې د واشنگټن خبري غونډې ته وکړه چې ویل دغه مړینه د تیرو څو کلونو راهیسې پیل شوې د القاعده د مرکزي کمانډې د کمزوري کولو د هڅو د لړۍ یوه برخه ده چې دغه ډلې تر دې حده له کاره غورځولې چې اوس دغه داسې یو ځای نیونکی چې ذمهواره یې پر غاړه واخلي په واضح ډول نه تر سترګو کیږي. فرانس پس جانس د یو امریکا میشت څېړنکار بن وینزک په حواله وایي چې د ابو یحیی لیبی مړینه د ګرد نړۍ جهادي ډلو په شدت سره محسوس کړي وي. هم د اجانس په وینا د بن لادن د پټباد له کور څخه د امریکا لاسو ته په ورغلیو اسنادو کې یو مکتوب چې د 2010 کال په دسمبر کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله محسود ته لیکل شوی او د الیبی دستخط پرې موجود دی، ښایي چې نوموړي د طالبانو دغه قمندان د ده د ځینو قانوني او مذهبي تیروتنو لپاره چې د ځانمرګو بریدونو په ترڅ کې د بېګنا مسلمانانو وژنه هم پکې شامله ده سخت بدرد ویلی و. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نو رپورټونه هم لرو خو وخت د ماسپخین درنی بجې شوې دي. فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډی زورو.
کندهار کې په دوه ځانمرګي بریدونو کې دوه شپږ کسان وژل شوي، 50 ژوبل. سپینه ماڼۍ وایي په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې د القاعده مهم مشر ابو یحیی الیبی وژل. نن په بیجنګ کې د شنګای کارپوریشن ادارې سرمشریزه پیل شوې. نن په اسلام آباد کې د کوهستان د هغه ویډیو د کیسه اوریدنه روانه ده چې پکې 15 ښځې ناستې خودل شوي او جرګې د وژلو فیصله کړې. روس وایي تر هغه ایران ته د شنګای کارپوریشن تنظیم غړیتوب نشي ورکولې تر څو چې ملګرو ملتونو دغه هیواد خلاف بندیزونه نوی لري کړي. شام په لومړي ځل د ملګرو ملتونو په شمول د نورو ادارو ته په خپل هیواد کې د انساني مرستو رسولو اجازه ورکړي او د روس پارلمان د خلکو په لارو کوڅو کې په مظاهرو د جرمانو لګولو ته یو بل منځوري ورکړي ده.
فرخنده وزیر له لند خبرونو سره اوس وخت شوې دي. د پاکستان د قومي ورسپانو ته د کتنې دا چې نن د پاکستان قومي ورسپانو په کوم موضوعاتو خپل اداري او خبرونه خبر کړي. اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر دغه لوستلې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ناتو جنرال سیکرټر راسموسن د ناتو په هډکوارټر کې یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې هغوی د افغانستان نه د واپسې لپاره د کازاکستان، قرغیزستان او ازبکستان سره معاهده کړې ده، خو د سپلای د بحالې لپاره پاکستان سره تر اوسه پورې معاهده نه ده شوې. ادارې مخکې لیکي چې د پاکستان به په افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو د وتو نه پس څه خاص کردار پاتې نشي او دا خبره هم پټه نه ده چې امریکا او د هغې اتحادي ملکونه د پاکستان د فائدې سوچ نشي کوي. ادارې لیکي چې د پاکستان او د امریکې په تعلقاتو کې تاوتریخوالی د ریمنډ ډیویس او ابتاباد اپریشن نه پس راغلی دی، خو دا تاوتریخوالی هغه وخت سیوا شو کله چې تیر کال د نومبر په 26 نیټه په سالاله چیک پوسټ باندې ناتو حمله وکړه. ادارې وایي چې د وسط ایشیا ملکونو سره د معاهدې نه پس ناتو دا اشاره ورکړې ده چې هغه د پاکستان د مدد نه بغیر هم کار کولی شي. ادارې زیاتوي چې د معاهدو نه پس امیدونه کم پاتې شوي دي، خو یو امید شته کله چې یو انډیا نیوز ایجنسی دا داوا وکړه چې پاکستان به د ناتو ټرکونه او کنټینرونه د 1300 تر د 2000 ډالرو پورې د رهداري فیس اخلي او امریکا په دې باندې رضا شوې ده. ادارې اخیری کې لیکي چې پاکستان د فیصله کول پکار دي چې د ناتو او امریکې د مرستې نه بغیر به د دې ترهګرۍ خلاف جنگ وکړي او کنه. جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان کې د دوه شهریت لرونکو مسله د ډیر وخت را روانه ده او لومبۍ کې خو د وزارت خارجه د افسرانو او نورو چارواکو په حواله دا معاملات د توجه وړ ګرځېدل. دا اینی او سفارتی خلکو رائے وا چې د وزارت خارجه اعلی افسرانو لا نه د بل ملک شهریت اغستل پکار دي او نور لا بل ملک کی وعده کول پکار دي. د غشان دی لړکی بیا وروسته ځینو بندیزونه هم ولګیدل او په هغه عمل هم وکړی شو. ادارې زیاتوی چې دا وخت دا معاملہ ډیره په زور راپورته شوې ده. د پیپلز پارټی د سېنیټر رحمان ملک افر اصفهانی د پارلمان غړیتوب سپریم کورټ ختم کړی دي او د غرنګ د یو شمیر نور د پارلمان غړو چې پکې د مسلم لیگ نون غړي هم شامل دي معاملہ دا وخت د بحث ادارې وړاندې لیکي چې د لړکی وزیر اعظم هم د تحفظاتو اظهار کړی دی او بهر ملکونو کې د اوسیدونکو د دوه شهریتونو په حق له هم د اندېښنو څرګندونه شوې ده. ادارې وایي چې اگر چې عین کې په دوه شهریتونو لرلو بندیز نشته، خو دغه خلک د ولسی حدودو لپاره نه حل ګرځولې شوې دي. نو باید چې حکومت د عدالت په فیصله باندې عمل وکړي او کنه څه بدلون راوستل غواړي نو بیا دې عین کې د ترمیم قانوني لارې خپلې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د سیمه حالات او د نړۍ په د بدماتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. د امریکا حکومت د فارن پالیسی مجلې د ولسمشر باراک اوباما په حواله د لیکوال ډیوډ سنگلر مرکه خبره کړې چې پکې د نوموړي سره د افغانستان په اړه د اوباما انتظامی د کارکردګۍ په باب خبري شوې دي. بلخوا جینز انټیلیجنس ریویو په افغانستان کې د پیمو د پیداوار او نور نړۍ ته د هغې د قاچاقو په اړه رپورټ لیکلی دی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې د ډیوډ سنگلر یو مرکه شایع کړې. نوموړي د اوباما پټ جنگونه په نامه کتاب هم لیکلې ده. نوموړي د یو سوال په جواب کې ویلي د صدر باراک اوباما دا ګام د ستاینې وړ دی چې په افغانستان او پاکستان کې یې حقیقي اهدافو ته بیا کتنه وکړه، ځکه چې که هغه غوښتلې نو په آرام بناست وي او افغانستان کې د صدر بوش د وخت راهیسې روان جنگ ته به یې دوام ورکړی وي. خو اوباما د خپلې واکمنۍ په اولنی دوه کاله کې د افغانستان په جنگ کې خپل اهداف ټاکلی او محدود کړل، او دې لړ کې یو خبره په خاص توګه په پام کې نیولې چې دغه اهداف ترلاسه کېدلو بغیر به له افغانستانه نزي. د مجلې په دې پوښتنه چې د افغانستان په اړه د اوباما انتظامی لخوا ناساپی او حیرانوونکي اعلانونه کیږي او کله کله پکې تضاد هم ښکاری، ډیوډ سنگلر وای د اوباما پر جنگونو نومي کتاب تاریخ نه دی، دا موجوده وخت څرګندوي او د دې لمخه افغانستان کې زیاتره برخې داسې شته چې په اړه ویل کېدل طالبان به پکې ډیر زیات کنټرول ولري، خو هغه شان ونه شو. یاده چې آیا په 2018 کال کې بعد دغه هیواد بیا د 1999 حال ته ورسیږي او کسنګه، او هم دغه اندازې دي چې د دې هیواد په اړه د فیصلې په وخت په پام کې نیول کیږي. د فارن پالیسی مجلې د یو بل سوال په جواب کې سنگر وای په 2009 کال کې د پالیسی ریویو پر مهال اوباما ته ویل شوی وو چې زیاتره مسلې په پاکستان کې شتون لري او په کار دي چې د افغانستان نه زیاته پاملرنه په دې هیواد وشي. دغه خبره دا وخت هم سمه ده چې پاکستان کې 3 کروڑ خلک ژوند کوي، ترهګری پکې روانه ده، ایټمی وسلې لري، او تر ټولو خطرناکه خبره ده چې پاکستان داسې ایټمی وسله جوړولو باندې غور کوي چې په اسانۍ سره د هند تر پولې وړل کېدی شي، نو دغه وسله څوک په اسانه غلا کولی هم شي. بلخوا د جینز انټیلیجنس ریویو په یو مقاله کې راغلی د منشیاتو او جرمونو په حواله د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ډی سی وای د افغانستان د ګډ اقتصاد 10% برخه د کوکنارو د کروندې نه ترلاسه کیږي چې پکې خواوشا شپږ زره ټنه اپیم پیدا کیږي. جینز انټیلیجنس ریویو لیکي د دغه مخ په زیاتیدونکو اپیمو زیاتره برخه روس او د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ځي. د یو این او ډی سی د وینا تر مخه د اپیمو د دغه سمګلینګ تقریبا 10% برخه لپاره د هیواد شمالي سیمې کارول کیږي چې ورته شمالي لارې هم ویل کیږي. جینز انټیلیجنس ریویو وړاندې لیکي دا د فکر وړ خبره ده چې دغه سمګلینګ نه یوازې د لارې په توګه استعمالیدونکي هیوادونه د بې ثباتۍ سره مخ کوي چې جرایم پیشه او ترهګر ګوندونه ترې ګټه پورته کوي، بلکې د دغه هیوادونو قانون نافذ کونکي ادارې هم په بډو رشوتونو او درغلیو کې بوخت کوي چې وړاندې بیا پکې ګڼ شمېر ولس په اسانۍ سره په نشو اخته کیږي او د ناروغیو ښکار کیږي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو د مشال ریډیو ته غوږی اوس یو بل مقالې ته هم ساسي پام را ګرځو. ټایم مجلې د ډاکټر شکیل اپریدی د سزا په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې په دې موضوع رڼا اچول شوی چې د هغه ژوند په خطر کې دی. نجیب عابر دا مقاله لوستلی او مهم ټکي تاسو ته بیانوي.
ټایم مجله په یو مقاله کې دا موضوع سړي چې آیا ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکای د حکومت سره مرسته کړې و رښتیا هم په خطر کې دی او کنه. مجله لیکي دوه کاله وړاندې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په نیمه خود مختار قبایلي سیمه کې په یو روغتون کې جراح او د خپل همکارانو د یوې ټولې مشري کوله، خو نن هغه خپل دنده او ازادي له لاسه ورکړې او د امریکای او پاکستان د اړیکو ترمنځ مهمه نقطه ګرځېدلې ده. اته سلويخ کلن ډاکټر افریدی د اوسامه بن لادن د نخښې دونه یو نه پس په خیبر ایجنسی کې ونیول شو. د اوسامه بن لادن د ډي ان ا د موندلو لپاره نوموړي په بټاباد کې د هیپاتایټس بي د واکسینو جالي کمپاین چلولو. د پاکستان د عدالتي دستاویزاتو لمخې وروسته هغه استخباراتي ادارو ته وسپارل شو او بیا د تیر کال په اکتوبر میاشت کې ډاکټر شکیل آفریده د بټابا د پیښې په اړه جوړ کړی شوی کمیشن ته ورمخامخ کړی شو. په دې کمیشن کې د سترې محکمې یو قاضي او یو تقاعد شوی پوځي جنرال هم شامل و. نوموړي کمیشن دا سپارښتنه کړې وه چې په شکیل آفریده باندې د غدارۍ مقدمه وچلول شي. له دې وروسته په یوه اونۍ کې دننه د شکیل آفریده شتمنۍ ضبط شوې او هغه خپله نوکري هم د لاسه ورکړه او همدا برخلیک د ځینو نورو کسانو هم شو. د چا په اړه چې ویل کېږي چې هغوی هم د ډاکټر شکیل آفریده سره په دې لاره کې مرسته کړې وه. هغه تر یو کال پورې په بند کې و چې بیا وروسته تېره میاشت یوې سیمه ییزې محکمې د هغه معامله بیا راپورته کړه. د مئی په څلېرویشتمه نېټه د قبایلي سیمې یو چارواکي په دې تور چې هغه د یوې سغدریزې وسلهوالې ډلې لشکر اسلام او د دې ډلې د مشر منګل باغ سره نږدې اړیکې لري په 500 پاڼو باندې مشتمله سزا واوروله. په ډاکټر شکیل آفریده تور ولګول شو چې د پاکستان د پوځ خلاف د جنګیدونکو وسلهوالو درملنه یې کړې ده او همدارنګه یې وسلهوالې ډلې ته 2 میلیونه پاکستانۍ روپۍ بسپنه ورکړې ده. نوموړي ته د 3.5 کلونو د بند سزا واورول شوه. قبایلي محکمې دا هم وویل داسې شواهد هم شته چې د بهرنیو استخباراتي ادارو سره هم ډاکټر آفریده لاس لري. خو دا د سیمه ییزې محکمې د اختیاراتو د دایرې نه بهر خبره وه چې نوموړي ته دې په هغه معامله کې سزا واوروي. سیمه ییزې محکمې دا سپارښتنه کړې چې ډاکټر آفریده باندې دې د غدارۍ مقدمه وچلول شي چې په هغه معامله کې نوموړي ته د مرګ سزا هم اورول کېدای شي. د پاکستان د قبایلي سیمو د مدافع وکیلانو د ټولنې فاټا لایرز فورم مشر اعجاز مومن او یو له هغو کسانو څخه چا چې د ډاکټر شکیل آفریده د سزا خلاف اپیل جمع کړی وایي د اوس لپاره موږ په هغو تورونو کار کوو چې ګواکې نوموړي د وسلهوالې ډلې سره مرسته کړې ده. نوموړی وایي داسې ښکاري لکه دا کیسه چې حکومت د ځانه جوړه کړې وي ځکه چې وسلهوالې ډلې لشکر اسلام د ډاکټر شکیل آفریده سره د اړیکو درلودلو خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې کاغه ورته په لاس ورغلو نو به وژني. اعجاز مومن وایي ډاکټر شکیل آفریده وسلهوالې ډلې ته پیسې د جرمانې په توګه سپارلې وې ځکه هغه ته ویل شوي وو چې د بیمارانو بې ضرورت آپریشنونه کوي.
د نړۍ رنګونه د نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنګونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
د نړۍ رنگونه و تاسو واوري خوداغه وړاندې تاسو لپاره دوه نور رپورټونه هم لرو. امریکا یو پاکستانی تھیټر ډلې ته د پیسي او پیسو ورکول درولې دي. دا ګام د 40 میلیونه ډالرو پروژه کې د غلا غلطو د تورونو رستو اخستل شوې دي. د تھیټر ډلې کار په ټولنه کې زغم پیدا کول او د زده کړو په هاوی خورول وو. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی د رپورټ مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
امریکا د پاکستان په لاهور شار کې د رفی پیر تھیټر ورکشاپ نومي تنظیم ته د 40 میلیونه ډالر ورکول درولې دي. د ډلې لومړی پروګرام د تیر کال په پای کې پر ټلویزیون چلولې وو. دغه تھیټر له امریکایي تنظیم سی سیم ورکشاپ سره په ګډه کار کوي. امریکا هیله درلوده چې له دې سره به په ټولنه کې په داسې حال کې زغم رامنځته شي چې په پاکستان کې روجت پسند سوچ هر ورځ په ورځ وده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر ویلي دوی د پلټنو انتظار کوي. د ده په وینا تر اوسه له 40 میلیونه څخه 6.5 میلیونه ډالره ورکړل شوي دي. اسوسییټډ پریس د پاکستانی ورځپاڼې پاکستان ټوډې د یو رپورټ په حواله وایي د تھیټر چلوونکي په دې پیسو کې خپل پخواني پورونه ادا کړي وو او خپلو خپلوانو ته شی نوکری ورکړې وې. خو د رفی پیر تھیټر مشري فیزان پیرزاده د غلا غلوی تورونه رد کړی دی. د پاکستاني ډلې په یو بیان کې ویلي چې رفی پیر له دې پروژې سره په تعلق لرلو فخر کوي او د ماشومانو پر تعلیم په ښه معیاري پروګرامونو جوړولو هم ویاړي. د اسوسییټډ پریس په خبره رفی پیر د دې پروګرام لپاره له نورو لارو د پیسو د موندلو په لټون دی. سیمسم همارا نومي دا پروګرام د امریکا د سیسم سټریټ نومي پروګرام یو شکل دی چې په لومړي ځل په کال 1998 کې خپور شوی وو. له هغه وروسته دا په شاوخوا شل نورو ژبو کې خپور شوی دی.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د امریکا لخوا د پاکستانی د پاکستان یو تھیټر ډلې ته د پیسو ورکولو کار د ودرولو په اړه مقاله وړاندې کوله. اوس هم یو بل رپورټ تاسو لپاره لرو. د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري سکولونو استادانو د پارا ټایم سکیل سرویس سټرکچر او ون سټپ پروموشن یا ترقی د ترقی اعلان وکړو. د کوم تر مخه به چې د پرایمری سکول استاد سکیل 12 او های سکول استاد سکیل به 15 شي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې ورو.
دغه اعلان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د نهې په ورځ د وزیر اعلی هاوس دننه د استادانو یو غونډه ته وکړو. د کوم تر مخه چې د پرایمری د استاد سکیل 12 او د های سکول یا سیټي استاد د نوکرۍ سکیل به 15 ګریډ نه پیل کیږي. دغه شان د پرایمری استاد لپاره تعلیم معیار کم از کم 12 او د سیټي استاد لپاره 14 کې خوده شو. د پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک د استادانو لپاره د ټایم سکیل سروس سټرکچر او ترقی په حقلا مشال ریډیو احتجاجی مظاہرے او لاریون پیل کړي او هغه تیرو نے په پیښور کې د اسمبلی د ودانې وړاندې احتجاجی ناشته هم کړي وه. خو بیا یو استاد د دغه فیصلې نه مطمئن نخکاری او وایي چې دغه سانتیاګانې یا مراد صرف د پرایمری استادانو لپاره دي.
زیات مطالبات په پیسټری پکې شو پرایمری والا او د سیټي والا صرف 15-16 تک او نور تاسو ملاونې.
د دې په جواب کې د تعلیم صوبایي وزیر سردار بابک وایي چې د سیټي استادان به اوس د ګریډ 15 نمبر تکیږي او د هغوی د پاره د ترکه لارې پرانستې دي.
دې ته ټایم سکیل ملاوي دي، ته سرویس سټرکچر ملاوي. په 10 سال باندې دې ته 17% ملاوي دي. 16 چې کوم دې 17 ریګولر لارې کولاو دا اوس چې موږ فوټو ورکو نو اول چې لنک اپ سروس په بنیاد باندې به 16 په 22 سال کې ماستر جوړېدو نو اوس به په 13 سال کې او په 14 سال کې جوړېږي.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه کې د ټولو نه زیات سرکاري ملازمین یا استادان دي چې تقریبا 40% پکې د پرایمری په سکولونو کې نوکری کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شبه دی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو. په نننی پروگرام کې به تاسو واورئ چې د برتانی ملکه الیزابت دویم د تخت نشینی 18 کال پوره شوه دي. د دې سربیره د نور ټکنالوژي په اړه، د انټرنیټ په اړه، او د هالیوډ او د بالیوډ د فلمونو په اړه به تازه خبرې واورئ. دا پروگرام د تما برابر کړی دی، نو راځي چې په ګډه ورته غوږ شو. د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو قربا ګل ایازم ستړي مشي، هله دا چې روغ جوړ او آباد به. په نننی پروگرام کې مودل د نړۍ له ګډ ګډنا معلوماتي او خوندوري قصې راغونډې کړې دي. نو لومړی خبره کوو چې د برتانی ملکه الیزابت د تخت نشینۍ 18 کال پوره شوه او په دې موقع په ټول برتانی کې خصوصي دستوري شوه دي.
I cannot forget that I was crowned Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
Three cheers for Her Majesty the Queen. Hip, hip, hip.
د برتانی ملکه الیزابت د تخت نشینۍ 18 کاله پوره کېدو په مناسبت د لندن ټیمز سیند کې بهري پریډ شوه. په دې بهري پریډ کې یو زر کشتو برخه واخسته. د دستورو ته ډایمنډ جوبلی ویل کیږي او د پریډ کتو لپاره په زرګونو خلک د سیند غاړې ته موجود وو. ملکه الیزابت دویم او د شاهي خاندان غړو په لوی کشتۍ کې د پریډ مشري کوله. په ویلا بهري پریډ تر شپږ غنټو پورې جاري وو. په دې پریډ 1 کروڑ پاوند لګښت راغلی. د دې علاوه د ملکه الیزابت دویم د تخت نشینۍ خوشالو نور دستوري هم شوي چې پکې برتانیا او نور هیوادونو کې 4000 مشالونه بل کړی شوي دي. ملکه الیزابت دویم په 1952 کال کې د برتانیې تاج په سر کړی وو.
To declare my resolve to continue with the support of my family to serve the people of this great nation of ours to the best of my ability through the changing times ahead.
د امریکا لومړی شخصي خلایي جهاز ډریګن زمکې ته د کامیاب مشن روستو رسیدلې دي.
So the Dragon spacecraft wraps up the
first of its two departure burns. There's another one coming up in just a few minutes. About 6.5.
The America company SpaceX خلای جاز ډریګن د مای په یو دشتمه نیټه ځمکې ته رسیدلې ده. ډریګن دومي خلای جاز د امریکا کالیفورنیا ساحل سره نږدې رسیدلې او د کشتو په مرسته خپل مرکز ته رسول شوې ده. ډریګن خلای جاز نړیوال خلای مرکز کې میش ستور مزل لپاره نیم ټن خوراک او نور سامان رسولی وو. نړیوال خلای مرکز ته په رسیدو یو روبوټیک لاس په مرسته دغه جاز مرکز ته رسول شوی دی. د میشن کامیابی سره د امریکا خلای ادارې ناسا او د سپیس ایکس کمپنی ترمنځ د یو ارب او شپېته کروڑ ډالرو پریکړه هم عملی شوی. د دې پریکړې لاندې به سپیس ایکس کمپنی 12 خلای جازونه خلا ته لیږي. دا په خلای تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو شخصي کمپنی خلا ته جازونه لیږي. ناسا به د دې مشنونو پیسې بچ کوي چې په خلا کې لري پرتی سیارو ته خپل مشنونه ولیږي.
After this third and final burn is conducted, it'll take about a minute for Dragon to cross the threshold.
دا خو تاسو واوریدل چې د امریکا لومړی شخصي خلای جاز نړیوال خلای مرکز ته د کامیاب مشن وروستو ځمکې ته رسیدلې. د امریکا اخري خلای جاز د خپل الوت مکمل کېدو وروستو په نیویارک ښار کې د مشهور ځایونو نه تیر کړی شوی دی. دغه خلای جاز ننداري لپاره یو شمیر خلک په دغه ځای کې موجود وو. یو بل خلای کیسې نه مخابرم چې د امریکا الیزونا ریاست زده کوونکو د مشهور فلم سټار ټریک مرکزي کردارونه خلا ته لیږلي دي. د امریکا الیزونا ریاست په هنتونز د کونکو د مشهور خلای فلم سټار ټریک مرکزی کردارونو ګډاګي جوړ کړی وو او په یو پکنې په مرسته خلاته لیګلی. په دې پکنې کې یو کیمرا هم لګیدلی و. په دې پکنې کې هیلیم ګیس وو او خلا کې مسافت وکړو. دې پکنې کې د سټار ټریک ماډل او مرکزی کردارونو په 90 منټ کې 100,000 فوټ مسافت وکړو او کامیابی سره د میشن سرته ورسولو. د اورشیندونکو غرونو یا آتش فشا په اړه نه به تحقیق شوی چې تر مخه تر کولو لوی آتش فشا په جوړېدو کې لږ وخت لګي. ساینس پوهانو دې لوی اورشیندونکو غرونو ته سوپر والکینو نوم ورکړي. د دې په اړه ویل کیږي چې په 200,000 کلونو کې لاوا ترې راوځي. د یو نظری تر مخه د انډونیشیا ټوبا کې 20,000 کال وړاندې د اورشیندونکو غر کې د چاودنې لقبل په دغه ځای کې ټول آبادی ختمه شوی و. د تحقیق تر مخه د لابیدو جوړېدو کې 1500 کلونه لګیدې شي. په امریکا کې په ماشومانو کې د کینسر ناروغۍ په اړه د معلوماتو د راغونډولو کار روان دی چې په نسلي توګه په دغه ماشومانو کې د ناروغۍ د درملنې کار نور هم تند کړی شي. د امریکا پیډریټیک جینوم پروجیکټ د لارې 260 ماشومانو جینوم یا ډی این ای راغونډ کړی شوی دی. دغه اداره هیله لري چې د کینسر ناروغانو معلوماتو راغونډولو سره به په درملنه کې پرمختګ هم وشي. سپین کې د ګاډو یو کانوای د ډرایور له بغیر ګاډي چلولو کامیاب آزموینه کړې ده. زو سپین ته دا لومبي ځل دی چې د ډرایور له بغیر د ګاډو یو کانوای په موټر وے کامیاب سفر کړی دی. والوو کمپنی د روډ ټرین نومي کانوای کې د ډرایور له بغیر ګاډي چلولې دي. روان وختونو کې به دا ګاډي په مارکیټ کې وړاندې کیږي. د موټرو کمپنی والو تر مخه اوس به ډرایور کولی شي چې د ګاډي چلولو پر وخت لپټاپ کمپیوټر به استعمالولی شي او کتاب هم لوستلی شي او خوراک هم کولی شي. په دې روډ ټرین کې درې ګاډي او یو لاره شامل وه او 50 کیلومتر فی ګنټه پر رفتار یې کامیاب سفر ترسره کړی دی. د غلاګانو په اړه به تاسو ډیرې قصې اوریدلې، خو یو داسې غل په اړه مو معلومات درکوم چې یو کور ته د غلا په نیت ننوتلې خو د کور صفایي کړې ده. د امریکا اوهایو ریاست کې یو ښځه چې د صفایي کمپنۍ کې کار کوله یو کور ته ننوتلې او هلته د ټول کور صفایي کړې ده او بیا په یو خط پرې خېدی چې پرې د صفایي فیس او د کور پته ورکړ شوی. پولیس دغه ښځه نیولې ده. په انټرنیټ مشهور سماجی ویبپاڼه فیسبوک باندې د 14 کلون نه کم ماشومان ته رسائی ورکوي. د فیسبوک د چارواکو تر مخه دوی پلان لري چې د 14 کلون نه کم ماشومان ته د فیسبوک اکاونټ خلاصولو او د کارولو اجازه به ورکړي. فیسبوک وایي دا به د والدینو د سر لاندې وي. د نوي ګام سره یو بحث هم شروع شوی دی چې انټرنیټ د ماشومان لپاره څومره محفوظ دی. سامسنگ کمپنی د وړوکي کمپیوټر یا ټابلیټ وړاندې کړی چې پکې وینډوز اتم آپریټنګ سیستم کارول شوی دی. د سامسنگ هایبرډ پنځم سیریز کمپیوټر کې به وینډوز اتم وي. دا وخت په ټولو کمپیوټرو کې وینډوز اووم کارول کیږي. کله څرګندېږي چې را روان سو میاشتو کې به وینډوز اتم مارکیټ ته وړاندې کړی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. دا امریکا ہالی ووڈ نوی فلم سنو وائٹ اینڈ دی ہنٹس مین پر لمڑی ونے کی دا شپک 50 ملین ڈالر کاروبار کھڑے دے. دا فلم دا امریکا پر باکس آفس کی پر لمڑی نمبر دے.
مائی کوئین یٹ انادر کنگڈم فالز ٹو یور گلوری. از دیر نو اینڈ ٹو یور power.
Mirror, mirror on the wall, who is fairest of them all?
You are the fairest, but there is another destined to surpass you.
What does she want from me?
Consume her heart, and you shall rule.
د امریکا مشهور ستوري ټام کروز نوی فلم راک آف ایجز با د جون په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د میشن امپاسیبل څلورم وروستو د ټام کروز د لومړی فلم دی. دا فلم د نیویارک د سندرو مشهور ادارې براډوے په سندرو جوړ شوی دی.
Station Jacks. This place is about to become a sea of sweat, ear-shattering music and puke. So start drinking now.
Let me know.
Now go.
Your first album gave birth to some of rock's greatest anthems. What's it like to be the Stacey Jacks?
Rock and roll. So put another time in the jukebox, baby.
د هند سینما بالی ووډ نوی فلم چکر در بعد جون په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم کې د هند سیاست خودل شوی دی او نوی ستورو پکې کار کړی دی.
پاینده ته هم دکشنا لینا بھی جانتے ہیں اور شراب دینا بھی.
ہم قسم کھاتے ہیں جب تو شپت گرہن بعد میں کریں گے, پہلے اس پنڈت کا کریا کرم کریں گے.
دیش کو نیتا کی نہیں نائک کی ضرورت.
مجھے تیرا مان سمان چاہیے.
د هند مشهور ستوري نصیر الدین شاه نوی فلم میکسیمم بعد د جون په 19 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. فلم د ممبئی په پولیسو جوړ شوی دی.
ساری باتیں ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی.
2003 کی ممبئی پولیس کافی الگ تھی.
جب دو مہارتی بھیڑیں گے آواز تو ہوگی.
یہ جو پولیس کا دھندا ہے اسے بنے رہنے کے دو طریقے ہیں, یا تو ٹاپ پہ رہو نہیں تو چپ رہو.
دا دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00-22-22-11-2-1-2-1 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 0-3-3-2-5-3-3-3-3-5-1. په همدې ځای خپل کوربا ګلاس ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل خط
افغانان چون بے شک چون
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر جکی
دوستان کارلو مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.